السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د مازیګری پروگرام ته راغلاست وایم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تخنیکی چارې صافه مختوری په دغه پروگرام کې اوریچنن په موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د ورځنې غونډه څو شیبې مخکې پیل شوې ده. په دې غونډه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو ډله افغان سیاستوال او د طالبانو د سیاسي دفتر مشران برخه لري. په دې اړه نور مسایل هم لرو. په دې اړه دا هم اوري چې نن په نړۍ کې په بیلابیلو ځایونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ لخوا همدارنګه د مدني فعالانو په هڅو باندې بیلابیل اعتراضي غونډې کیږي او په ځینو ځایونو کې دا غونډې شوي هم دي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالې بشیر وایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچې کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې د ځایي وخت پر 2 بجو پیل شوه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره ځای ورکولو ته چمتو دی او نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد اعتراضیه لاریونونه کوي. بشپړه خبرونه د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شوه. یو شمیر افغان سیاستوال د قطر له دفتر څخه د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې خبرې کوي. افغان حکومت په دې غونډه کې له ګډون ډډه کړې ځکه د راپور له مخې له طالب استازو سره د مخامخ خبرو زمینه نه و برابره. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال ازادي رادیو ته ویل هغه خبرې ردوي چې ګواکې د دې غونډې په جوړېدو سره افغان حکومت منځوي شوی دی.
زه په دا ویلی سم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناان په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي. بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکی نشي کېدی.
د ښاغلی جلال په وینا د دې غونډې د جوړېدو لپاره تخنیکی او فنی مرسته د روسیې د بهرنی چارو وزارت کړې ده. په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو احتمالي نوماند حنیف اتمر محمد محقق عطا محمد نور محمد یونس قانونی اسماعیل خان حکمت خلیل کرزی عبدالهادی ارغندیوال او ګڼ نور سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره ځای ورکولو ته چمتو دی. عبدالعزیز کاملوف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له مشر سره په خبرو کې دا څرګندونه کړې. د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی کاملوف وویل چې ازبک لوري چمتو دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د مستقیمو خبرو لپاره په خپل هیواد کې ټول شرایط برابر کړی. تا دامیچی یاماموتو اوس مهال ازبکستان ته پر سفر تللی دی. د کندوز ولایتي شورا مرستیال ادعا کوي د دې ولایت په ګلتپه ولسوالۍ کې طالبانو 25 افغان سرتیري وژلي دي. صفی الله امیري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د تلوکا او پنشيري ولسوالیو پر پوستو حمله وکړه. 25 افغان سرتیري وژل او د هغوی وسلې او مهمات یې له ځان سره یوړل. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الله رحماني دا پیښه تایید کړې خو د تلفاتو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند معرفي کوي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو پر دغه پوستو حمله کړې او 10 افغان سرتیري وژلي دي. د وسلوالو طالبانو په یو بل حمله کې چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې پر یو پوسته یې کړې 10 ځایي پولیس وژل شوي دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلوم یار د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تېره شپه شپږ سختریځې هم وژل شوي او 4 نورې ټپیان شوي دي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د استولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. په دې لایحه کې چې اجرایی التزام نه لري راغلی دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم متحده ایالاتونو ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې په سنا کې د ټرمپ جمهوري غوښتونکی ګوند اکثریت دی، د دې لایحې تصویب د بهرنۍ پالیسۍ په ډیره مهمه برخه کې له ولسمشر سره د مخالفت لویه نښه ګڼل کیږي. په لایحه کې چې د 26 مخالفو رایو په وړاندې په اویا موافقو رایو تصویب سوه راغلی چې په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی دی، خو دا خبرداری هم ورکړل شوی چې له دې هیوادونو څخه د پوځي ځواکونو بې وخته استل به سیمه بې ثباته کړي او داسې تشه به رامنځته کړي چې بیا به یې ایران او روسیه ډکوي. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد اعتراضیه لاریونونه کوي. د دوی پلویان په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، لاهور، ملتان، کراچي، سوات، دیرای اسماعیل خان، کابل، مزار شریف، خوست، کونړ، پکتیا، جلال آباد او د هالند، جاپان، جرمني، سویډن او امریکا په ځینو ښارونو کې اعتراضیه غونډې جوړوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د دوی یو مشر ارمان لوڼی پولیسو د فبروري په 2 نیټه په وهلو ټکولو وواژه. بلخوا د هغه مور بخت بیبي پرون ماښام د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د پاکستان له حکومته غواړي د زوی قاتلین دې مجازات سي. هغې زیاته کړه چې زوی یې د پښتنو لپاره حق غوښت، خو پولیسو باید ورباندې تشدد نه وای کړی.
قاتلان د ونیول سي، زده قاتلان د سزا سي، زده پاکستان سره د داتو پوس وسی چې دای سلام لګر د پاکستان د داتو پوس وسی چې دای سلام سلی شي چې شي کوي اوس نو دا خبر دا غواړم چې زده قاتلان د
په همدې حال کې پرون د بلوچستان د کورنیو چارو اعلی وزیر میر ضیا الله لانګو په کوټه ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ارمان لوڼی د وژنې په اړه پلټنې روانې دي او هر څوک چې مجرم وپیژندل سي مجازات بسي. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په یو اپارتمان کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي دي. د دې پیښې په تړاو یو ښځه توقف سوي او پلټنې ورڅخه روانې دي. د پاریس لوی څارنوال ریمی هایتس وایي نیول سوي ښځه مخکې د تر ذهني ناروغۍ تیره سوې ده. د ویل چې ګڼ کسان ته وختل او یو شمیر نور لکړکې ځانونه اور او غرزولې چې ځانونه له اور وژغوري. د خبرونو پای
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د افغانستان د سولې په تړاو د پخوانیو افغان سیاستوالو او طالب استازیو غونډه په موسکو کې پیل شوې ده. د دې غونډې یو ګډونوال د طالبانو یو پخوانی چارواکی مولوي قلم الدین وایي:
ما مردم نماینده مردم هستیم، از اولوس هستیم. ما یک صلح پایدار دایمی برای اولوس خود میخواهیم.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ پلویانو نن د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضي غونډې او مظاهرې پیل کړي دي. دوی وروسته له هغه مظاهرې پلان کړي چې په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر ابراهیم ارمان لوڼی وژل شوی دی. د هموري چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر بنند فبروري په 15مه کانګرس ته په کلنۍ وینا کې پر داعش د بشپړ بری زیری وکړي. که وخت دا درته خبرو چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د ځینو ښوونځیو د رغونې کار یې پیل کړی دی.
2700 پوپ مکتب ما روند ساخت و سازش را آغاز کردیم و انشالله که مکاتب باقی مونده در جریان سال آینده خوشیدی روند ساخت و سازشان آغاز خواهد شد.
به پروگرام پدوی منی مای که با دو اونیس پروگرامونه ده خزول پارا نیمه نلی پروگرام و بیاد گوری اچار تنزیه و تفریخ پروانه. وخت افغانستان کې د مازیګر 4:09 دقیقې دونکو دی. راځو لومړی مطلب ته. نن د روسیې په پلازمینه موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د افغان پخوانیو چارواکو سیاستوالو او نارنګ د طالبانو د سیاسي دفتر د استازیو غونډه پیل شوې ده. د دې غونډې اجنډا دا بلل شوې چې دوی به په لومړۍ ورځ او لومړۍ غونډه کې له یو بل سره د سولې په تړاو باندې خپل نظریات او افکار تبادله کوي. رضوان مراد په دې تړاو باندې ټول مسایل څېړلې دي. همدا شی بر سره په سټوډیو کې د مراد سپ سټډي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. اداره ته وایي چې د پروګرام اصلي اجنډا څه ده او کوم کوم کسان ورته راغلي.
ډېره زیاته مننه ستانګ زی صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د غراز د جمعیت ګوند مشر عطا محمد نور، د پخوانی حکومت تقریبا ټول مخکخ چارواکي، د مجاهدینو پخوانی قومندانان او رهبران، او یو شمېر هغه طالبان چې په کابل کې مشتي او اوس په سولېس ژوند کې دي، هغوی په دې غونډه کې د مسکو ګډون لري. او د دوحې د دفتر یا طالبانو د قطر د دفتر یو مسول عباس ستانګزی او یو شمېر طالب چارواکي چې مخکې هم د مسکو په غونډه کې ګډون درلود، هغوی په دې غونډه کې دي. او تر اوسه اوسه پوری کڅه هم چې اجنډا د یو طرف نه معلومه ده، یعنی د خاغلی کرزی او د دینورو افغان چارواکو په خوانی سیاسینو چتللې دوی و چې بین الافغانی خبرې دي، او په دې خبرو کې به منګه هڅه کو چې د افغانستان د ملي حاکمیت په اړه خبرې وشي، په افغانستان کې د سولې دراتک په اړه په امکاناتو خبرې وشي. مستانګزی صاحب، فقط څو شی به مخکې عطا محمد نور خبريالانو سره خبرې وکړلې د مسکو د غونډې پرتبات، هغه ویل چې د دوی دا خبرې هیڅ کله د حکومت یا د نظام د سبوتاش کولو هڅه نه ده، بلکې دا د خلیلزاد د کوششونو د تقویت لپاره دوی دا غونډه کوي. البته د خپل خبره وا او دی وی چې کچېته اوس امریکایي ځواکونه له افغانستان اوس یو لاسول نه وي شوی، نو دا به افغانستان ته خطر پیښ کړي. یعنی دغه موضوع دي چې دغه دواړه ډلې په تروسه خبرې کوي. د طالبانو لخوا عباس ستانکزي ویل چې دا چې په دې غونډه کې څه نن ویل کیږي او یا مثلا د افغان حکومت په دوی څه خبرې کوي، چې له حکومت سره خبرې کوي نه کوي، په دې اړه به وروسته خبرې اعلانو سره د ځینې شان شریک کی.
بلې، د غونډې یو ګډونوال فکر کوم د طالبانو د دورې د امر بالمعروف وزیر مولوی قلم الدین خبرې کړې دي. د څه ویل دي، د خبرو اصلي اجنډا څه ون چې البته فکر کوم یوازینی کس چې په دغه لایف سټریم کې د رسنۍ سره خبرې وکړلې
تر اوسه پورې ستاسو خبره دقیقه ده. یوازې قلم الدین چې د طالبانو د وخت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اداري مشر هغه څرګندونې کړې دي. دغه څرګندونې ورو چې هغه وي موږ د ولس په استازیتوب راغلي وو او د سولې لپاره راغلي وو.
ما مردم نماینده مردم هستیم، از ولس هستیم. ما یک صلح پایدار دائمی برای ولس خود میخواهیم. دولت حتما یک طرف قضیه است. ما نادیده گرفته نمیتانیم. ما میخواهیم در یک مقطع، در یک زمان، یک هیئت دولت هم با یه آیت که تشریف داره در مرحله دوم، در مرحله سوم باید اشتراک کنه.
مراد صاحب، لکه څنګه چې ښاغلی قلم الدین وویل، دوی له دولت هم غواړي چې په نورو مراحلو کې، البته د دوی په نظر دا پروسه به دوامداره وي، په نورو مراحلو کې د خپل استازي د همدغه پلاوي په چوکاټ کې شامل کړي او را دي شي خبرې دی وکړي. یو سره توي چې حکومت د دغه غونډې په اړه څه ویلي دي، ولی خپل استازي نه دی ورلېګلي؟
ولسمشر غنی هم په خپل وروستیو بیانونو کې د غونډې ته او هغه غونډو ته چې د افغانستان د سولې پړه کیږي او د افغان حکومت او نظام له ادرس نه وي، یعنی هغه د انګریزانو په خبره نن سټیټ اکټرز چې پکې شامل دي، ویل دي چې دا د افغانستان د حکومت نه رسمي دریزل تعریف کول شي او نه د افغانستان د نظام په استازیتوب خبرې کول شي. د ولسمشر ستر سلاکار خاغری فضل محمود فضلی هم ازادي رادیو سره او ماشال رادیو سره بیګا پم دی خبرې کړې دي. دغه خبرې به ورو او غي نور سبب یو چې د حکومت اجرایي رئیس هم په دې اړه څه ویلي.
دا غونډه ته ځینو افرادو د افغاني مذاکراتو نوم ورکړي. دا په هیڅ ډول د افغاني مذاکراتو برخه نه ده، ځکه چې دلته هیڅ ډول تصمیم نه نیول کیږي. دا غونډه کې چې هر څه خبره فیصله کیږي، دا غي د اجرا کول لپاره نه کوربه هیواد کولی شي چې کوم تضمین ورکړي او نه د غونډې ګډونوال.
مننه. د خغلی عبدالله اشاره تاسو وکړه چې هغه څه ویل دي د غونډې پاړه باندې، او بیا ورسره دا راته وایي چې آیا نن له خپل روسي حکومت چارواکو سره طالبان او یو افغان د افغان پخوانی سیاستوالو لیدل دي که څنګه؟ په دې اړه څه جزئیات شته؟
اجرایي رئیس عبدالله نن هم ویلي او پرون هم ویلي او لیدو ځانسونو دا خبره دغه نقل کړې ده چې د افغانستان د سولې پاړه هر ډول خبرې باید د افغان حکومت په مرکزیت وي، یعنی افغان حکومت او نظام د په خبره پکې شامل وي، او پردي یا نور ډلې چې د افغانستان د راتلونکو په اړه پریکړې کوي هغه کوم ډول عملی بڼه نه لري او نه هم د افغانستان د حکومت استازیتوب کولای شي. تاسو د مسکو د غونډې د تنظیم په اړه خبره یاد کړه، کڅه هم چې ویل کېدل اول سر کې چې د غونډه د روسي حکومت تنظیم کړی دا او بلنه ور کړی، اما د روسي حکومت نن بیا دا ټینګار کړی دی. د کرملین وان دیمیتری پیسکوف شی ممخ کې رسنیو ته ویلي دي چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول تماس نه لري، دا غونډه افغانانو تنظیم کړی دا او نه کوم پلان شته چې د روسي حکومت په دې کې له طالب استاذ یو کمل مانو چې د خبره راغلی هغه سره وګوري. خو لوی دي جان شو نه دا وایي چې دا ممکن نه ده چې دومره لوی غونډه پرته لدې چې د روسي حکومت لاس په د پاسنوي ترتیب شي.
او ډیره زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د موسکو د نننۍ غونډې د پایل پاړه باندې او همدارنګ چې څه روان دي او اجنډا څه ده په دې اړه باندې مکمل جزئیات موږ ته راکړل. تاسو له ازادي راډیو سره پات شي په دې مورد به نور وضاحت هم په راتلونکو پروګرامونو کې واوري. اوس هم ورزو د دغه غونډې تنظیمونکي چې د افغانانو د کاري مرکز مشر دی لغه سره خبرې مخکې کړې وي غلام محمد جلال صاحب، او لغه مو پوښتنه کړې و چې د دغه غونډې د نن ورځې د پایل اجنډا به څه وي. هغه په جواب کې وویل
د کاري اجنډا دا ده چې افغانان به فقط خپل نظریات سره شریکوي، خپل نظریات سره راغونډوي او یو بل سره به خبرې کوي د سولې په مورد باندې، ځکه سوله یو ارماني هدف نن ګرځېدلی ده. او دې کار لپاره زه فکر کوم چې ټول دې ته لیوال دي چې په سوله کې خبرې وکړي او داسې یو نتیجې ته ورسیږي چې هغه د ټول لپاره د منلو وړ وي.
آیا اندېښنې لري چې افغان حکومت استازي پکې نشته که څنګه؟
طبعا اندېښنې موجودې دي چې افغان حکومت پکې نشته ده، ولې په هیڅ صورت باندې د افغان حکومت د منځوي کېدو سوال مطرح نه ده. سل د ځینې میډیاګانو کې دا مسایل مطرح شو چې د افغان حکومت منځوي شوی ده، ولې زه په دا کولای شم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناان په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي، بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکی نشي کېدای.
څومره مطمئن یاست چې واقعا مطلوبې نتیجې ته به ورسیږي، یو څه کومک به وکړي د افغان سولې سره؟
نو زه فکر کوم چې هر اقدام چې د سولې په خاطر باندې، هر غږ چې د سولې په خاطر باندې پورته کېږي، دا د وطن په ګټه ده، ځکه وطن نن په داسې حالات کې پروت ده چې د هر چا غږ ته ضرورت لري. موږ باید له هرې خوا نه د سولې اواز پورته کړو. که دا اوازونه سره یو ځای کړو، زه فکر کوم په یو لوی قوت باندې تبدیلېږي، او دا به د دې باعث شي چې هغه څوک چې په جنګ کې تجارت کوي له جنګ نه نفع وړي. زه فکر کوم هغوی هم په دې باندې فکر وکړي چې نور د افغانانو په مځکه کې د وینو ته ول بس دي، او د جنګ کې بس کېدو سبب اواز باید ټول پورته کړي، د جنګ نور بس ده.
د روسیې حکومت خصوصا د بهرنیو چارو وزارت له تاسو سره څه مرسته کوي په دغه برخه کې؟ آیا سانتیاوي تاسو ته برابرې کړي که څنګه؟ دوی څه وایي، څه تضمین شته د روسیې لخوا د دغه پروسې په اړه باندې؟
لکه مخکې چې وویل سو، د روسیې خارجه وزارت د تخنیکي او فني مرستې برابرې کړې دي، ځکه د بېدلیلې د تخنیکي او فني مرستو څخه به دا غونډه ممکن نه وه. ولې نور ټول هغه مسایل چې په سولې پورې او په دې غونډې پورې اړه لري ټول د افغانانو په لاس کې دي. افغانان به په خپل منځ سره کښېني او د سولې په مورد باندې به سره خبرې کوي.
یو څه په آخر کې راته ووایي چې تاسو خو کوربه یاستئ، حتما مو له مشرانو سره خبرې کړي، ښاغلي کرزي سره، همدارنګه د طالبانو له استازو سره. دوی څه وایي، څنګه ښکاري، د دوی نیتونه څنګه دي، خبرې په څه مسایلو باندې کوي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې کوم نظریات چې موږ له دوی څخه اورېدلي دي، په دقیق ډول سره ویلی شم چې ټول سولې ته لیوال دي، ټول سوله غواړي. فرق په دې کې ده چې سوله هر سړی د خپلو منافعو پر بنیاد باندې غواړي. موږ داسې فکر کوو چې سوله باید د افغانستان د منافعو، د افغانستان د ملي ګټو پر بنیاد باندې باید سوله منځته راسي، نه د ګروپي ګټو پر بنیاد باندې. سوله هر څه غواړي په خپل محوریت کې غواړي. زه فکر کوم چې نن د دې وخت رسېدلی ده چې هر سړی باید یو کمپرومایز سره نږدې شي، هر سړی باید یو څه ناڅه لاسه ورکړي تر څو سولې ته ورسیږو. او دوی په خبرو کې دغه مسایل موجود و.
د ماسکو د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال، او څوک چې د عملګرو په ماسکو کې د افغانستان د پخواني سیاستوالو چارواکو هم دارنګ د طالبانو د استازیو نننۍ غونډه تنظیم کړې ده، لمر سره خبرې کولې د نننۍ غونډې اجنډا او ګڼ نور مسایلو باندې تمرکز وکړ او اشاره یې درلودي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ نن د فبروري په 15مه د کانګرس ته په کلنۍ وینا کې پر داعش د بشپړ بری زیری وکړي. ترامپ وروسته له هغه نن وینا کوي چې د وینا اصلي وخت یې له کانګرس سره تر لانجو د لانجو په خاطر ځنډیدلی و. د امریکا هر جمهوریس په دودیز ډول د کال په پیل کې د کانګرس دواړو خونو ته وینا کوي. په دې وینا کې ولسمشر پر بودیجه، ملي اولویتونو، اقتصادي وضعیت او داسې نورو مهمو مسلو غږیږي. په همدې حال کې د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو استازیو د ترامپ له دې نظر سره چې له سوریې او افغانستان عسکر باسي یا شمیر کموي مخالفت ښودلی. په سنا کې پرون هغه لایحه هم تصویب شو چې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل جوړه کړې وه. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په دغه رپورټ کې.
په دې وینا کې به ولسمشر پر کلنۍ بودیجه ملي اولویتونو اقتصادي وضعیت او داسې نورو مهمو مسئلو خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن کانګرس ته وایي چې د داعش وسله واله ډله نور نړیوال امنیت ته ګواښ نسي پېښولی، خو د امریکا د دفاعي چارو څارونکي اندېښنه لري چې د داعش وسله وال پټ دي، وخت تیروي او دې ته منتظر دي چې امریکایي پوځیان څه وخت د جګړې له ډګره ووځي. په امریکا کې د پوځي چارو یو شمېر څارونکي باور لري چې که امریکایي پوځیان په بیړه له سوریې ووځي د داعش ډله کولای سي چې په شپږ میاشتو کې یا په یوه کال کې بیا منسجمه سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دسمبر کې پر ټویټر اعلان وکړ چې له سوریې خپل ټول عسکر باسي او دا یې وکړ چې د داعش وسلوالې ډلې ته ماته ورکړ شوې ده. د امریکا دفاع وزارت ویل څارونکي ډلې د دوشنبې په ورځ په یوه رپورټ کې خبرداری ورکړ چې داعش لا هم یو جدي خطر دی. د رپورټ په حواله ک امریکا د تروریزم سره پر مبارزه فشار جاری ونه ساتي، د داعش په جګړه پاخه وسلوال چې اوس پټ دی په سوریه کې بیا انسجام موندلی شي. د امریکا ولسمشر په ابتدا کې ویلي و چې په چټکۍ به له سوریې عسکر باسي او د امریکا متحدان یې هم متعجب کړو. د ټرمپ د دې نظر له امله جماعتیست امریکا له دفاع وزارت استعفا وکړه. د ټرمپ د ادارې د استخباراتو مشر هم وویل چې داعش جدي خطر دی او په منځني ختیځ کې له تروریزم سره د مبارزې د ائتلاف امریکایي مشر استعفا وکړه. ډونالډ ټرمپ هم درس خپل پوسټ امر وکړ چې له افغانستانه د تقریبا نیمایي عسکرو د ایستلو پلان جوړ کړي. د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو استازو د ټرمپ له دې نظر سره چې له سوریه او افغانستان عسکر باسي یا یې شمېر کموي مخالفت څرګند کړی دی. په سنا کې پرون هغه لایحه تصویب شوه چې د اکثریت جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل جوړه کړې وه. لایحه ته د سنا او یا غړو موافق رای ورکړې او یوازې شپږ وشت مخالفې ورسره ثبت شوې. د څرګند کړ چې جمهور غوښتونکو او ډیموکراتان پر دې مسله موافق نظر لري. په لایحه کې ویل شوی چې د داعش پر ضد په مبارزه کې د پامل پرمختګ سوی، خو ویل شوی چې القاعده او داعش لا هم امریکا ته جدي خطر پېښوي او خبرداري ورکړي چې له سوریه او افغانستانه د امریکایي پوځیانو په ایستلو کې بیړه به داسې خلا پرېږدي چې ایران یا روسیه یې ډکولای شي. بهرنۍ سیاست یو اساسي مسله ده چې د ډونالډ ټرمپ او په سنا کې د جمهور غوښتونکو ترمنځ جدي اختلاف پیدا کړی دی. د سنا د جمهور غوښتونکو اکثریت مشر میچ مکانل تیرونی سناته د لایحې د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې داعش او القاعده لا هم شکست نه دی خوړلی. کومه لایحه چې تازه تصویب شوې ده لازم الاجرا نه ده. د لایحې هدف د کانګرس او سپینې باڼۍ ترمنځ د همکارۍ زیاتول دي، څو دواړه وتوانېږي چې د افغانستان او سوریې لپاره اوږدمهالې ستراتیژي جوړه کړي او له دغو هیوادونو په بیړه د امریکا د پوځیانو د وتلو خطرونه وګڼي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو ته غوږیست. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم ویلي و چې نن سه شنبه به په ټوله نړۍ کې د ارمان لوڼی د وژلو پر ضد راووزو او اعتراضونه به وکړو. په همدې ارتباط غواړو د مشال رادیو له خبریال ښاغلي احمد الله سره خبرې وکړو. د اسلام آباد کې د په پاکستان او همدارنګه په ځینو نورو ځایونو کې د نننیو اعتراضونو په اړه باندې وروستي جزئیات راټول کړي دي. له موږ سره په ټلیفون باندې د ستړي مشي احمد الله پروګرام ته په خیر راغلی. دا راته وایي چې په کومو کومو ځایونو کې د پی ټی ایم له خبرو سره سم مظاهرې شوې دي.
ډېره مننه. بالکل، د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د وژنې پر ضد باندې پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم هغه په ټول پاکستان کې د مظاهرو ویلیو، نن د سرخار اسلام آباد نه علاوه په پېښور، لاهور، قلعه سیف الله او دا شان نور یو شمېر ښارونه چې کوم په هغې کې مظاهرو تابعا کړی شوي وه. په پېښور اسلام آباد کې د غرمې په درې بجې باندې، دغه شان لاهور کې د مازیګر په پنځه بجو باندې په لیبرټي چوک سره ویلو شوه، دغه شان قلعه سیف الله کې سهار چې کوم ډېره یو غټه مظاهره شوې وه. خو که زه د اسلام آباد د مظاهرې خبره وکړم، نو درې بجې وخت ورکړل شوی او خو نن پنځم فروری چې کومه ده، هغه په پاکستان کې د کشمیریانو سره د یووالي ورځ منځل کې، نو په دې وجه د پریس کلب نه بهر د اسلام آباد یو غټه مظاهره چې کوم وه هغه رابلل شوی وه. نو کله درې بجې چې د پی ټی ایم کسان راغلل، نو هغه وخت مظاهره روانه وه. دوی خپله مظاهره لږ وروسته شروع کوله چې دغه مهال ګڼ شمېر کې پولیس چارواکي چې کوم پولیس اهلکاران په اسلام آباد کې هغه راغلل او د پی ټی ایم یو شمیر غړي چې کوم تقریبا د 15 تر منځ خو لکېږي چې هغه کسان ونیول او دای بوتل په دغه مهال چې د پی ټی ایم یا د مدني ټولنو ځینې نور فعالان دلته موجود نو هغه پولیس په موټرو مخې ته ودرل او تر دې تاسو په کوم قانون باندې نیسي د خو یو پرم نه مظاهره لپاره راغلي لکه څنګه چې د کشمیر سره یو والی لپاره مظاهره ده دغه شانتي دای هم راغلي دي خو پولیس ورته دا خبره کوله چې تاسو صبر وکړئ تر هغه وخت پورې چې کله دا مظاهره ختم شي نه د اغې نه وروسته مظاهره وکړي نو چې د پی ټی ایم غړو بوتل چې صحیح د منګ به انتظار وکړو دای کې به د پولیس موټر رالل او غړي به ولونی ول او هغه به بوتل نه دی نه پرې خدل چې مظاهره کوله ته نو دا محل یو 15 کسانو نه علاوه د پی ټی ایم چې کوم دی اغې دلته موجود دي نو ټول کسان د پی ټی ایم نیولې یو دای دا وایي چې کله موږ نور پښتانه ورونه راغلل نو موږ دا مظاهره خپل کوو موږ مظاهره نه پریدو خو پولیس نه پریدي مظاهره ته
آیا په نورو ځایونو کې دغه سي شوې دي تاوتریخواله شوې ده کڅنګ د پاکستان په نورو سیمو کې
نہ سحر چې کومه مظاهره شوې ده په کلاس سیف الله کې نو هغه خو ډیره غټه و هغه بالکل خو په پرام د طریقې سره هغه وشول دغه شانتي په پیښور کې چې کومه و 3 بجې ویل شي او هغه وسته لګ شي به ورسره لاهور کې ویل شي نو هغه پر هم صدا سي دغه مخ ته دی راغلی واحد اسلام آباد چې په دې کې دی پرې نه خدل چې مظاهره
دا معلومه شوې ده چې د پی ټی ایم مشران کوم کوم زینو ته زیالي وزیر محسن داوړ او خپل منظور پښتین کوم زی ته زی
نه د هغه حواله سره خلاص نه دی ویل شوی د اسلام آباد د کوم د پی ټی ایم مشورولي او هغه سره وسنه لګه شی بولان د زمون خبره وشولې نو هغه نه چمن پښتنه وکړه چې آیا د دوه خود پارلمان غړي دی علي وزیر او محسن داوړ چې آیا دا به د مظاهره تر راځي نو هغه ویل چې وسمن څه نه وي خګورو کدلته زمون کسان راضیات شونه امکان شته چې په دې مشرانو کې هم کسان راشي د مظاهره ته خو چون کې دلته کسان ونیول نو په دې وجه باندې علي وزیر یا محسن داوړ چې کوم د خپل رانه غلل
یو کلندر ته ایلندر ته وایي چې د پوسټ مارټم ریپورت یا د عدلی طب ریپورت ایا شوې ده نه ده شوې په خپل بلوچستان کې کوم ځای کې چې ارمان لونه وشل شوې او څه وایي چارواکو کلن راته وایي
نو هغه چارواکي خوندا خبره کوي چې لکه پوسټ مارټم ریپورت چې کوم جاری کړي نو دا غي نه وړاندې دی دا خبره کړي و چې دا د زړه دغه ودرې دوه د وژنې چکمو دا مرشوې دی او هغه دا ردی پکلا کسره چې پولیسو په وهلو باندې دا نه دی مرشوې او دا د زړه چکم ودرې دل دوه ونه پاغه وجه باندې دا مرشوې دی نو هغه خدا ابل ورزنه دا خبره خپل کوي او پوسټ مارټم ریپورت چې کوم دی هغه دی ویلو چې نن به جاری کړي
ډیر زیاته مننه کوم احمد الله او د مشال رادیو خبريال پاکستان اسلام آباد له موږ سره خبري کولې دوه ویل چې په اسلام آباد کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورزنګ اکثر غړي چې د مظاهره لپاره ورغلي وو د پولیسو لخوا نیول شوی دی او دلته مظاهره تر اوسه پورې نه ده شوې په نورو ځینو کې د خبره په کلاس فلا کې او همدارنګه په نورو ځینو کې مظاهره شوې دي د کلاس فلا مظاهره د خبره چې لوی و په لاهور کې هم په 15 بجو باندې دغه مظاهره تنظیم شوې ده پی ټی ایم په ټول نړۍ کې له پښتون او دغه غوند له فعالانو مدني فعالانو غوښتي دي چې مظاهره دي وکړي د مظاهره هدف د ارمان لونی د وژل کېدو غندل دي او همدارنګه دوی وایي چې باید په پښتنو باندې تشدد بند شي ارمان لونی د کوټي د پښتو کالج استاد چې ویل کېږي د پولیسو لخوا وژل شوی خو پولیسو ویلي چې په د زړه حمله راغلی او مړ شوی دی ازادي رادیو ته غوښتو سم د زینو افغانانو ایس ایم سونه تاسو ته لولو چې د افغان بیسیم اتسو اتلس لاري مونږ ته راستولې دي د عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي کوم غونډه چې موسکو کې جوړیږي بیګټ د ځکه درګيري خوې پکې نشته همدارنګه قدیر خان تکین لیکلی د سیاسینو تک مسکو ته پنړیواله کچه د افغان سولې پروسې درابر سکیدو لپاره هڅه ده خو باید اړخونه د صلاحیت لرونکي وي قاسم زواک له هلمند لیکلی افغانستان په پراتلونکو کې یو ښه اردو ولري خو پاکستان هیڅ وخت نه غواړي همدارنګه زلمی له فرا لیکلی د روسي کانفرنس دی لپاره د ترڅو د امریکا د وټول ورستا نظام نسکورو بیا ټوپک مارو ته موقع برابر شي سمي اولاد میوند لیکلی دی موږ د مسکو د غونډې هر کله او خدای دې او کلیچه پرمختګ پکې ووشي محمد رفیق صافیم د کونړ ولایت لیکلي زما په نظر په موسکو کې د طالبانو سره مخامخ خبرې به د سولې لپاره یو ګټور چانس وي عبدالهادي حقمل د کندهار نه لیکلي ډیره ښه غونډه ده خدای دې سولې راولي تاسو هم کولی شئ د افغان بسیم 1903 لاري ازادي رادیو ته لاند لیکلي اس ام اسونه یا پیغامونه راوستوي چې تاسو په خپل غږ باندې خبره شي ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ څپه او فم سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. د پروګرام په دویمه نیمه کې به تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه د خزو لپاره نیمه نړۍ خبرونه همدارنګ د ګوړی اچار تفریح خبرونه خبره کړو. خو ترغه مخکې یو لنډه وقفه.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
وخت افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. مرالی بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې دوام لري. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره په خپل هیواد کې ځای ورکولو ته چمتو دی. د افغان ولسمشر دفتر وای په جلال آباد کې به د بادشاه خان مقبره بیرته ورغول سي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د استل په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. نن د پښتون ژغورني غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لونی د وجل کېدو پر ضد اعتراضیه لاریونونه کوي. د دوی پلویان په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، لاهور، ملتان، کراچي، سوات، ډیری اسماعیل خان، کابل، مزار شریف، خوست، کونړ، پکتیا، جلال آباد او د هالند، جاپان، جرمنی، سویډن او امریکا په ځینو شهرونو کې اعتراضیه غونډې جوړوي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په یو اپارتمان کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. تمه ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ نن خپل ملت ته یو مهمه وینا وکړي او د بشري حقوقو یو مدافع ډله فریډم هاوس خبرداري ورکوي چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ پر وړاندې خنډونه په ټوله نړۍ کې مدني ازادیو او سیاسي حقوقو ته زیان اړولی دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه لوستل شي. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې واصل وسال ویلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان 11 کرکټ لوبډلې په هند کې د رائل چیلنجرز بنگلور لوبډلې ته په 9 منډو ماتې ورکړه. په دغه تمرین لوبه کې افغان لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د رائل چیلنجرز لوبډلې ته د 102 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې رائل چیلنجرز لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې 152 منډې جوړې کړې او لوبه د 9 منډو په توپیر بایلوده. د افغان 11 لوبډلې لپاره اصغر افغان وسلویخت، حضرت زازی درسلویخت او سمیع الله شینواری شپږ سلویخت منډې جوړې کړې. په توپچونه کې بیا ظاهر خان درې، فرید ملک، کریم جنت او شرف الدین اشرف یوې وکټه واخیسته. د افغانستان د پارا پاور لفټینګ یا وزن پورته کول لوبډله د 2000 کال د پارا اولمپیک سیالیو ته د لارموندنې پړاو لوبو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته لاړه. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې ویان کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل د لارموندنې دغه پړاو سیالۍ د روان کال د فبروري له 6 نه د همدې میاشتې تر 12 پورې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره کیږي. ښاغلی خوشبین وایي په دغو سیالیو کې له افغانستان درې لوبغاړي په مختلفو وزني کټګوریو کې ګډون کوي چې یوه یې ښځینه لوبغاړي ده. د نوموړي په خبره افغان لوبغاړو دغو سیالیو ته له تیرو درېو میاشتو راهیسې تمرینات پیل کړي وو او له پوره چمتووالي سره دغو سیالیو ته لاړل. او آسترالیا کرکټ لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې سریلانکای لوبډلې ته د 322 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د دوو ټیسټ لوبو سیریز 2-0 په خپل نوم کړ. د دوهمه ټیسټ لوبه په لومړۍ پاڼۍ کې سریلانکای لوبډلې د آسترالیا د 502 منډو په جواب کې 215 منډې وکړې او له آسترالیا لوبډلې 322 منډې شاته پاتې شوه. په دوهمه پاڼۍ کې بیا آسترالیا لوبډله د 3 وکټو په زیان سره په 196 منډو ډکلیر شوه او په ټوله کې سریلانکای لوبډلې ته د 520 منډو هدف وټاکه. په جواب کې سریلانکای لوبډلې د ټولو لوبغاړو په زیان سره یوازې 109 منډې وکړې او لوبه یې په لوی توپیر 328 منډو بایلوده.
ازادي رادیو ته غوښتست ورسته راپور هم له روزګان راخلو. د روزګان د ملي امنیت ادارې مسولون وای په دغه ولایت کې وسلوال سخت ځپل شوې دي. دوی وای چې په دې ورسته کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا د شپې عملیات شوې دي چې په نتیجه کې وسلوال طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اوخته ده. خو وسلوال طالبان وای چې لا هم د ترنګوټ خار په څنډو کې د دوی کسان شته او کمربندونه هم پر خپل ځای پاتې دي. ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت له روزګان په دې اړه یو ریپورت را لګلې. ورسته بیا 219 پروګرامونه هم تاسو ته خبر شي.
په اورزګان ولایت کې د ملي امنیت د څارګري ادارې مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو او شپنی چاپو کې وسلوال طالبان سخت ځپل شوی دي. په دغه ولایت کې د یادې ادارې مشر جنرال عبدالسمد شمس آزادی راډیو ته ویل چې په تیرو درې میاشتو کې د دې د معلوماتو پر اساس سلګونه وسلوال طالبان د جګړې له ډګره پر شا شوي چې وژل شوي دي او یا هم ټپیان شوي دي.
روزګان ولایت کې تاسو وګورئ د درو میاشتو مخپدی خو تاسو وګورئ دشمن تر سلهاو نفر اضافه تر د جنگ د کرښو څخه دوی خارج شوی دی. دوی یا شل دی یا رند دی یا ګور دی یا وجل سی دی.
شمز یاتوی چې وسلوال طالبان تل کوشش کوي چې لرسنې ځانونه فټ کړي او نه غواړي خپل تلفات ښکارا کړي، نو ځکه خپل تر ولکې لاندې سیمو کې خبريالانو ته اجازه نور کوي او په خبرې انده خپل وجلسوي ملګری د شپې له خوا د خپل خپلوان او کورنۍ په غلا پمځکه کې شخوي. نو موړي وای ک افغان پوځیان او بهرني ځواکونه وغواړي چې په نظامی عملیاتو کې وسلوال طالبان لمنځه ویسي، نو په ضرب د شپږ میاشتو کې به په ټول افغانستان کې د وسلوال طالبانو لشتون څخه پاک کړي. خو وای چې نه غواړي وای وژني.
دښمن دې په دې باندې وپوهیږي که دولت او ایتلافیک قواوې وغواړي چې دوی د نظامی عملیاتو په نتیجه کې دوی تر شا سي، دوی به زه فکر کوم چې په ټول افغانستان کې د شپږو میاشتو په موده کې د دوی بیا ته نوم هم وانوري. ولې جهانیان په دې فکر کې دي چې راځه نن نه سبا سبا نه بل سبا دا به جوړ سي، د مرګ ژوبلي او د ویرانۍ نه هغه شی نه جوړیږي. نو په دې خاطر باندې عملیاتونه ډېر برلاسه دي او زه ټولو روزګان خلکو ته اطمینان ورکوم چې کاملاً موږ په وځ باندې مسلط او په وځ باندې حاکم او ټول وځ موږ په کنټرول.
وسلوال طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو دغه ادعا او پاړه رسنې ته څه نه دی ویلي. له دې سره د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله څه اندازه د جګړې بل سوی ور کم سوی دی. دی وای د ترنګوټ ښار په لرې پروتو سیمو کې لا هم وسلوال طالبان شتون لري او ولسوالۍ مسره دي، خو له افغان پوځیانو غوښتنه کوي چې پر وړاندې عملیات وکړي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلیل لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچه مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوږو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د خزو پر ونډي د هغوی په اساسي حقوقو او تلس کلنو لاستراوړونو راڅرخي.
زه په تشویش کې يم چې د بیا د خزې په کورو کې کېنني
باید چې خزې هم یو څه فشار په ځان راوړي او قبول کړي ترڅو صلح راشي.
د خزو حقوقونه او د خزو غلا سرونه به محفوظ پاتې کی په سولې کې
مونږ به هیڅ وخت کې ورسته نه شو.
یو شمیر خزې اندېښنه لري چې له طالبانو سره تر سولې وروسته یو ځل بیا خزې د کور په دیوالونو کې ساري نشي او تلس کلنې هڅې او لاستراوړنې لمنځه ولاړې نشي. د سولې پر روانو هڅو کې خزې څومره ونډه لري؟ آیا تر اوسه پورې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د خزو پر حقوقونو بحث شوی؟ له طالبانو سره تر سولې وروسته به آیا خزې زده کړې او کار وکولی شي؟ روانې جګړې خزو ته څومره زیان رسولی دی او له افغان حکومت او طالبانو یې غوښتنه څه ده؟ په همدې اړه دا چې د ښځو چارو وزارت په ګډون ځینې مدافع بنسټونه څه وایي او عام خلک یې په اړه څه نظر لري، په دې خپرونه کې پرې زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور چمتو کړی چې په ګډه یو.
افغانستان کې د شاه امان الله خان د حکومت دوره خزو ته لاسته راوړنو ډکه وه. او تر پخوا زیاتی فعال شوه. زده کړي وکړي او کار کولو ته مخه کړه. بیا وروسته د ظاهر شاه او نور حکومتونو په دوران کې بیلابیل پوستونو کې دند تر سره کړي او په خپلو کارونو کې خې وزلې دي. خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره د ښځو پر وړاندې د تعلیم، تحصیل او پرمختګ دروازې وتړل شوې، محدودیتونه پرې وځه شول او د کور تر څلورو دیوالونو ایساره شوې. هغه وخت ښځو نشوای کولی له کوره بهر کار وکړي. په دې منځ کې هغه ښځې تر نورو ډېرې له ستونزو سره مخ وې چې تعلیم یې کړی و او یا هم د کور سرپرستانې وې. د کابل اوسیدونکې حلیمه چې له کلونو راهیسې یې خاوند په لاعلاجه ناروغۍ اخته دی، یوه له هغو ښځو څخه وه چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې هم د کور ټول مصارف پر غاړه وو او مجبوره وه کار وکړي، د خاوند د درملنې سره سره د خپلو دریو اولادونو سونه هم ماړه کړي. هغه وایي د طالبانو تر حکومت مخکې د ښوونځي ښوونکي وه او په میاشتني معاش یې خپل کور چلوه، خو د طالبانو په راتګ سره ترې هر څه پاتې شول او په کور کېناسته. دا چې حلیمه په دې وخت کې له څه ستونزو سره مخ شوه په خپله یې راته وایي.
ډېرې ستونزې مې ولیدلې، ځکه چې سړی مې مریض و، یو زما وظیفه وه، هغه وظیفه مې ودرېده، منفقه شوم، ډېرې زیاتې اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې. هغه مې یوه غټ ستونزه وه چې ماشومان له ما نه ډوډۍ غوښتل، ما سره هېڅ شی نه وه، ما له ما نه یخه خوراک غوښتل، ما په وس کې نه وه څه شی چې ما دوی ته ورکړی وای. په دې باندې زه په تشویش کې یم چې دا بیا د ښځې په کورو کې کېننې، د وظیفې نه یې پرېږدي، دا اولادونه به یې څنګه شي. دغه مشکل راته داسې ډېر غټ مشکل راته ښکاري. همدغه
په جګړه کې له سړو سره سم ښځې هم متضررې شوي، که یې خاوند، ورور، پلار او یا زوی هم مري نو غم یې دوی پالي. دغه ښځې که له یوې خوا د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکوي، له بل لوري د کور اقتصادي ستونزې او سرپرستي هم په غاړه اخلي. په دې وروستیو کې افغان حکومت غواړي چې له طالبانو سره د جګړې دغه ټغر ټول کړي او د مذاکراتو په مټ له هغوی سره سوله وکړي، چې ویل کېږي یو څه پرمختګ هم پکې شوی او په دې وروستیو کې به یوې هوکړې ته هم ورسیږي. خو پوښتنه دا ده چې ښځې د سولې په دې مذاکراتو کې څومره ونډه لري. په اړه د سولې عالي شورا غړي شفیقه حبیبي وایي:
ما فعلا جامعه مدني داریم، جامعه مدني بسیار فعال زنان.
موږ اوس مدني ټولنې لرو، هغه مدني ټولنې چې ښځې پکې زیاتې فعالې دي. تر څنګ یې د سولې په شورا کې هم ښځې شته دي او د افغانستان په کچه زیاتره روشنفکره ښځې د سولې سره سره خپلې لاسته راوړنې هم غواړي. دوی نه غواړي چې بیا هم په کورونو کې کښېني، نو ځکه موږ اوس په دې کار کوو چې څنګه د سولې اړوند د ښځو یو عمومي اجماع ولرو.
ځینې سرچینې وایي افغان حکومت تر دې دمه له وسلوالو طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو پر موضوع بحث نه دی کړی. له همدې کبله یو شمېر ښځې اندېښمنې دي چې د طالبانو په راتګ سره یو ځل بیا ښځې په کور او له تعلیمه لرې نه شي. مدني فعاله فریده ګوهرزی وایي سوله ښه ده، خو که د ښځو حقونه او لاسته راوړنو ته پکې پام ونه شي نو دا به ډېره ستونزمنه وي. د فریدې په وینا کې یو ځل بیا ښځې کار او تعلیم ته پرې نه ښودل شي او محدودیتونه پرې وځه شي، نو د ټولنې زیاتره برخه به ورسره فلج شي او اکثره ستونزې به یې پر ځای پاتې شي. فریده وایي په دې کار سره په ټولنه کې ښځینه ډاکټرانې، معلمینې، سرنوالانې، پولیسانې او داسې نورې فعالې ښځې به نه وي او هر څه باید له صفره پیل شي.
هغه سوله چې د ښځو په اړه څه محدودیتونه وځه کړي، فکر نه کوم چې عمومي سوله وي ټوله دپاره. نو زما نظر دا ده چې هغه سوله یې چې ټولو کولی سي خپل د حقوقو نه برهمن سي، وکولی سي په د سولې په فضا کې ژوند وکړي.
ښځینه خبریالانې چې د موقت ادارې راپدې خوا یو ځل بیا رسنیو ته راووتې او تر یوه حده یې د افغانو ښځو غږ پورته کړی، هم د سولې له ملي پروسې ملاتړ کوي او وایي دا سوله نه باید د دوی د فعالیتونو په بندېدو تمامه شي. د ښځینه خبریالانو د ملاتړ بنسټ مشره فرید نکزاد په دې اړه وویل:
ځینې ملګري شخصی مونږ سره دا شریک کړی دی، کیدی شي که چیرې طالبان راسي د شرطونو نه یو شرط دا به وي چې ښځه هیڅکله په دې تلویزیون کې باید ظاهره نه شي. یعنی که چیرې دوی د ښځو ممانعت په تلویزیونو نه کوي، دا په دې معنی ده چې په ټولنه کې دوی نه غواړي، په اجتماع کې دوی نه غواړي، په رسنیو کې دوی نه غواړي، او کیدی سي حتی بیا به نور خپل هماغه پالیسي د دم ورکړي چې مخکې دوی د خپله دوره کې درلوده.
خو د ښځو چارو وزارت وایي په وروستیو کې د سولې او د ښځو د حقونو د ساتلو اخستلو اړوند زیات غونډي تر سره شوې دي او افغان ولسمشر دوی ته ډاډ ورکړی چې په دې خبرو کې به د ښځو حقونه مبارزه او لاستراوړنې هم ځای لري. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګوي دوی د سولې اړوند په څلور دیرشو ولایتونو کې سروې هم کړی چې د لرې پرتو سیمو ښځو نظر هم پکې اخیستل شوی.
څلور دیرشو ولایتو کې مو ښځې راټولې کړې، تر هغو حده چې امکان یې وه د ولسوالیګانو ښځې هم راغلې او د مرکز د ښارونو ښځې هم راغلې. تقریبا اضافه 15,000 ښځې سره مو اجماع درلوده په ټوله کې په څلور دیرشو ولایتو کې، او د دوی پیغامونه د دوی غږونه پلان ورته لرو چې دغه غږونه به یو غږ کې وو، هغه مهم ټکي به ترې اخلو او یوه غټه عمومي اجماع به په سطح د مرکز کې لرو.
ولسمشر اشرف غني درې ښځې هم له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوي په ډله کې شاملې کړي دي چې یوه یې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرسته حسینه صفی ده. اغلې صفی وایي هغو ژمنو ته په کتو چې افغان دولت ښځو ته ورکړي دي، دوی د سولې پروسې ته خوشبینه دي. هغه وایي په راتلونکو غونډو کې به خامخا له طالبانو سره د ښځو مخامخ ناسته هم ترسره شي.
ټول خزی باید خپل هغه ټول تشویش او هغه ټول مشکلات ته چې دیو په هر ځکه لري دغه ټول منسجم کړي او هماهنګي وکړي. د مذاکراتو ټیم سره دیو ته دی ورسي او زه په دې باور یم چې ان شاء الله هیڅ وخت کې به دغه پرمختګ چې د خزو په عرصه کې په تیر شوي کلونو کې شوي دي موږ به هیڅ وخت کې ورسته نه سو، بلکې د افغانستان د سولې په پروسه کې سره رقم چې فعلا شامل یو موږ به ډیر یو پرمانه شمولیت هم ولرو.
خو د خزو یو شمیر مدافع بنسټونه بیا وایي د سولې په روانو مذاکراتو کې باید د خزو شرایط او غوښتنې هم په پام کې ونیول شي. د افغان خزو شبکې غړي د سولې په پروسه کې د خزو په کمرنګ ګډون نیوکه کوي او وایي په هیڅ صورت د دې اجازه نه ورکوي چې د سولې په خبرو اترو کې د ښځو حقونه او لاستراوړنې قرباني شي. د دې شبکې غړي روبینه همدرد وایي سوله د ښځو لویه غوښتنه ده، خو ځینې خبرې شته چې په دې غونډو کې باید د جګړې دواړه لوري یې په پام کې ونیسي.
دا سوله به بیا د ټولو لپاره د منلو وړ نه وي، نو ځکه یو ور بیا تاکید کړم چې موږ یو عادلانه، یو دایمي او یو د ټولو د خوخي ور سولې ته ضرورت لرو. از مونږه غږ دا دی ور باندې چې هر رنګه مذاکرات چې پاږي کې د خځوانډ نه ای رہی، ځکه چې وس خځې ډېرې توانایان لري، د هغه تر دکتورا سات پورې زده کړی کړی دی او دوی د هر ستونزې لپاره خې حل لارې پېښنه ولای شي، نو ځکه باید دوی ته حق ورکړل شي چې مذاکرات کې په مستقیمه توګه ګډون وکړي.
په ورته وخت کې طالب وایان زبی الله مجاهد د نیمه نړۍ خبرو نیتوب بل چې دوی تر اوسه پورې د خزو د حقونو او لاستراوړنو پر موضوع بحث نه دی کړی. د هغه په خبره کې طالبان سوله وکړي خزې به لټولو هغو حقونو برخمنی وي چې اسلام او شریعت دوی ته ورکړي دي. مجاهد وویل د خزو په ژوند کې خوالی او د کار او تعلیم په برخه کې پرمختګ به له اسلامي اصولو سره سم پرمخ ځي.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سیشن به پورت د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي چې خلک په دې اړه څه وایي. له خلکو هم واورو چې دوی د سولې د پروسې او د ښځو د حقونو او لاستراوړنو د ساتلو په اړه څه نظر لري.
ایمانم حبیب الله رئیس خیل ده د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. بعضې اندېښنې د ښځو مربوط کېږي، خو ما په اند باندې چې دلته به کومه ستونزه وجود ونه لري او دغه لاسته راوړنې چې انشاءالله خویندې لري دا به په آینده کې هم لري او طالبان چې راځي انشاءالله د پخوا په څیر به نه وي، شاید تغییرات به زیات وي پکې.
اصلی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی قریشی مینوم دی. که چېرته طالبان ټولې خبرې د دولت سره ومني او فقط به دغه یو نقطه باندې دی ودرېږي چې موږ ښځو ته داسې ازادي نه ورکوو، نه منو دا خبر د سره. نو زما په نظر باید چې ښځې هم یو څه فشار په ځان راوړي او قبول کړي تر څو صلح راشي.
ساجد
تعمیلات زه فکر کوم دا ډیر اړینه موضوع دی چې د افغانستان خزه په دې مجلسونو کې حضور ولري. هغه ورځ چې خزه باندې راغلی وو هغه د یو تور تاریخ په نامه ثبت شوی دی او هغه خزه ته د قبول وړ نه دی او هغه نه غواړي چې دا تور تاریخ بیا تکرار شي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د افغانستان هر وګړی برابر حق لري او د هیواد په ملي پروسو کې ونډه مهمه ګڼل شوې ده. نو ځکه که خزي د سولې په ملي پروسه کې لا یادونه وستل شي او د مذاکراتو په میز خپل غوښتنې او سپارښتنې په مستقیمه توګه مطرح کړي، نو هیڅ کله به ستونزې رامنځته نه شي او د خزو حقونه به هم تامین وي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما سهار ګله میرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د چورلمانی څوکۍ بولې خوام خلاصه شوه او هغه دی یو شمیر سوداګرو راونیولې. ګټه دا شوه چې سوداګران کار څنګه وي، د کار خلک دي او نرم خلک دي. د چورلمان څوکۍ د بدماشانو او زورورو له لاسه وایستلې. هغوی به چې تل راکټونه په اوږه ګرځول، نه یې په حکومت سترګې ډکې دي او نه هم په خلکو. سوداګران به خپله سوداګري کوي، په چا خو به سترګې نه ورباسي. د خبرونې په پیل کې مو د یوه ناکام کاندید کور ته بیایو چې خبر شي د ناکامو خوارانو څال ده.
زه څنګه په چرت کې ناست یم؟
هدی د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې. تر اوسه مې خو قرضداران په دې تیرستل چې کامیابیږم، قرضونه به هم ورکړم او نور خدمتونه به هم ورته وکړم، خو اوس به څه ورته وایم؟
اوس نو اوس ورته وایه چې په وروستیو نتایجو کې مې نوم راوځي. ګودام همداسې وعده درسره کړې ده.
ولا دې رښتیا دې ویل، خو که یې ومني
مني یې زنګ دې درته زویم.
داغه را شروع شو. بله وعلیکم سلام، ته ښه یې؟ مننه، زه شکر دی چې ښه یې. هو په لومړیو پایلو کې مې خو نوم رښتیا هم نه و. ته ودرېږه، خدای به خیر کړي. وعده یې د وروستیو پایلو راسره کړې ده. آن په هغه اول کې راته وویل چې په وروستیو پایلو کې دې بریالی اعلانو. وای په لومړنیو پایلو کې هغه خلک اعلانوو چې پیسې مو ترې ډېرې اخیستې دي. که دوی برطرفه سول نو څه ووایم چې څه به پېښ شي؟ رښتیا هم که دغه چل وکړي نو شک یې نشته. ځا د تا پیسې خو درکوم، بېغمه اوسه. که مې په وروستیو پایلو کې نوم راونه خوتم د تا پیسې خو درکوم. زه چې دومره صبر دې وکړه، تر وروستیو پایلو هم صبر وکړه. خیر یوسې، کور دی ودان، پوهیږم. که ناکام شوم بیا به له هغې مخې ګورو. ځه نو بیا به سره ووینو. په مخه دې ښه. ځه ځه په مخه دې ښه. هدې اصلي مصیبت اوس پیل شو.
زویه ډېر د وکالت شوقي وې، په ځان نه پوهېدې. د یوې خوا دې قرضولې او له بلې خوا دې چټي چټي مصرفولې.
وادې څه خبر وم، د وکالت نشه و نو. ما ویل که کامیاب سوم دا ټول پورونه په دوو میاشتو کې خلاصومه. موټار، دبدبه، پیسې او نور کش او پش خو پرېږده. ما ویل که وکیل شوم لومړی به کور بدلوم. په وزیر اکبر خان یا نوی ښار کې به یو جریبان ګډ والا کور ونیسم. پیراداران، ګاردان، آشپزان او ډریوران به وي. غټ غټ خردجالي موټرونه به وي. همدې نشې له څه دی ایستلی وم. وادې
بیا زنګ دی درته.
اوف، نور به مو والا کسا ایستلو ته پرېږدي. بله وو زه یم خان علي. ښه یم، ته څنګه یې؟ اولادونه دې ښه دي؟ خیر اوسې؟ هو نوم مې نه ده راوتلی. څه ووایم نو؟ وایي په وروستیو پایلو کې دې نوم راوباسو. نه دروغ به نه وایي. پیسې دې وبه شي، خدای مهربانه دی. تر وروستیو پایلو صبر وکړه. که مې نوم راونه وته بیا به دې غم وکړم، او که وایې چې اوس یې در کوم سبا ته به یې در وړم. خو زه وایم چې تر وروستیو پایلو ماتاله سه خیر سه خدای دې مه کموه. سمه ده، په دواړو سترګو که بریالی سو ماته تا نه خو دې په ګمرکونو کې په دغه لاس مقرروم. هو سمه ده، زه په مخه دې ښه، په مخه دې ښه.
سبا ته چې څه وروړل؟
د قرض پیسې.
څومره پیسې در باندې دي؟
$50,000 دي یادې، کم هم نه دي.
وی زویه $50,000؟
هو، ولې حیرانه شوې؟
نو د کومه ځای دې وروړل؟
یوه خبره ورته هم یې کړه، پوهېدم چې لایې تمه شته چې کامیاب به شم او بیا به یې زامن او وریرونه په ګمرک کې ورته مقرر کړم.
نو اخر به څه ورسره کوې؟
په اخره پسې مه ګرځه، د تېښتې لاره مې څوک نه شي بندولی، او یا به هم تیار له کوم بدماش او زورور سره یارانه پیل کړم چې دومره مې تیر ایستل، یو بدماش هم تیر ایستلی شم چې له قرضدارانو مې وساتي.
زاړه متلونه
په نوی رنګ.
پخوا به ویل وګټه فیل حلال کا،
خو اوس وایي وګټه ځان وکالت ته کامیاب کا.
پخوا به ویل چې نه لري سړی نه دې کورت خوري نه غوړي،
خو اوس وایي چې نه لري ډالر نه به وکیل شي نه والي.
پخوا به ویل که غر هر څومره لوړ وي په سر لار شته،
خو اوس وایي که وکیل کېدل هر څومره سخت هم وي رسیدو ته د ډالرو لار شته.
پخوا به ویل چې د فرهاد اعظم نه لري د شیرینو خوبونه ما وینه،
خو اوس وایي چې د ډالرو ورکولو زړه نه لري د وکالت خوبونه ما وینه.
پخوا به ویل چې د نه کار هلته د څه کار،
خو اوس وایي چې ډالر دې نه درلودل ولې کاندې دې دي.
پخوا به خلکو اولادونه د دې لپاره ډیرول چې مال میراث نشي، خو اوس د دې لپاره ډیروي چې میراثونه پې وساتي. لکه داسې
بله اوره سودا خان نیولې، څه خبره هم همدغه د تاسو پولیسو نیولې. وی لټاوه او ژر را خوشې که چې هغه نور تحریک هلته پټاک پراته دي. او که سرنوالۍ ته یې لیږلی و هغه هلته خو تیار مالودین ورته شته، هغه به یې را خوشې کړي. او او زه سمه ده، دلته یو میلمه را سره ناست دی، په تریاکو پسې راغلی دی. او که سره جوړ شو ور به یې کړم. زه سمه ده.
دا څوک و؟
زوی مې و، د پولیسو افسر دی، خدای دې راته وساتي.
او هغه څارنوال څه کیږي؟
هغه مې هم زوی دی.
او سودا خان خو دې هم زوی دی؟
او سودا خان لکه د تا غوندې قاچاقبر دی، خدای دې راته وساتي، خدای دې ژوندی راته لري.
همدا درې زامن دي دي؟
نه دا ته څه وایې، مال دې خدای دې یوولس زامن لرم.
نام خدا، سم ټولی دې ترې جوړ کړی دی. هغه نور دې واړه دي که څنګه؟
نه، یو ډاکټر دی، بلې مدافع وکیل دی، بلې د یوې مدني ټولنې رئیس دی.
نام خدا، خدای دې له بدو سترګو درته وساتي.
آمین. بلې دې بار وړلو شرکت لري، څو اصول؟
قاچاقبر، پولیس، څارنوال، ډاکټر، دافی وکیل، دی پنځه، د ټولنې مشر شپاک، د باربرۍ شرکت خاوند یې و.
ای خیر یوسې، اته مې ټیکادار دی او نهمې د ولایتي شورا غړی دی او لسمې که خدای کول ولسي جرګې ته ځان کاندید کړی دی. ځان پوه که.
او یولسم؟
که خدای مې د ولسي جرګې زوی کامیابه کړ، دا یولسم قاچاق ته اچوم.
ولې؟
ځکه چې له هر څه نه د قاچاق ګټه ډیره ده.
ولې د دې بل کامیابۍ ته ماتله کړی؟
د دې لپاره چې که هغه ولسی جرګې ته کامیاب شو د خیره، نو دا دواړه بیا څوک بندي کولی نه شي.
والله چې دا خو دې ډېر ښه فکر کړی دی چې دې ته دې څنګه پام شو.
وروره، زامن خدای پاک راکړل او تنظیم ته ما پام وکړ، ځکه چې د وطن حال خو در معلوم دی چې هر ځای سړی ونه لري. والله که دې څوک ډوډۍ خوړلو تم پرېږدي.
وایم دا دې تالی دي چې زامن دې ډېر دي، کنې داسې دې نه شوه کولی.
دغسې مه وایه. واه لکه، د ورور مې هم نهه زامن دي، خو ټولې ډاکټران کړي دي. هره ورځ زموږ په دروازه کې ولاړ وي او مرسته غواړي. څوک پولیسو نیولی وي، د چا په سارنوالۍ کې کار بند وي، او د چا هم په شورا کې.
زنام خدا، تا هم سم کورنۍ مملکت ورته جوړ کړی دی.
دا خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.